بدون كوتا استهم سلامونا ورانديكم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې یو د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم یو شمیر لوبغاړو ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي او بد سلوکي ورسره شوې ده. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وشول. د کندهار ټاکنې تر هغه یو ونې وروسته ترسره شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبلیو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت څلور نوي کلن وو. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلي چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمیر یې تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې عیسوي ښځې آسیا چې بی بی په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شوه، خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګېدلې تور بې ځایه وبله او د هغې د خوشي کېدو حکم یې وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوست پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته هڅولي دي. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک په ترڅ کې خبرې کړي او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بوري. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په مرکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچاو د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره ونیولې. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. د روان خبرونې په دوام کې د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي، خو ځینې استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې ملتازخ ته وجود د هیوادونو په افغانستان کې مداخله کوي تاسې مخنیوي وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي دي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وشي. په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیو وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت دا سیداوي جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پرېکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلی په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته، لدی عمله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستند خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویندوی چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو نجونو د شکایت په اړه څېړنې کوي چې وایي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي دي. د وزارت په عین حال کې وایي چې د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه هم پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته د سي درنې اوس پکې وسته شودلی چې په وینا یې ایران افغان طالبانو ته ورکړی دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د اداو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچری دا څه موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسو سره شریکو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي و چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیل مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته دا سدرنی اوس پکې وسلی ورخودلی چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. خغلی حکومت دی چې ایران له 2011 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنځمې پورز ننداري ته په خودلی وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي وشتونکي او بلابل سپکي او درنې وسلې شاملې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وځو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یو هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسنادو موندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفایی وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولی کوټ ولسوالیو کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 30 وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او 10 نور په شاولی کوټ ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي لومړی پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان ناز احمد ازی وای وسلواله طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاپدیدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل چې د زابل داټغر ولسوالی په سرحد کې د ملي اردو پرې او کنډکټ موټر بم حمله وکړي چې دا موټر په خپل پر وسلواله چاپدنه کړي او په پیښه کې وجهش وسلوال وجل سی بي.
معروف ولسوالی د ازی په نامه سره د زابل ولایت داټغر ولسوالی سره سرحد لري. وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وکړي. دوی سره یو هنځې قلمه او ټانک غوښتل چې دغه قیدیره مواد ځای پر ځای پخښي کړي او هغه ته دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر وسلوال مخالفین ته مرخیوب لا وسلوال
طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړي. پاینی وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنځشته کې یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت کمانډان سیکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ور باندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوې او تر ماښامه یې دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې پراخ فساد شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره تبعیض شوی دی. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کیږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبیزامیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي و چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه له وړه وه. دوی همدا شان ګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارده نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمېرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
په ورزګان کې د پنځه اویا هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. چارواکي وایي چې دې مرستو ته به دوام ورکړي. له ورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
ورزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځاویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي له زر افغانۍ قیمت لري. حقبین ویل چې پراتلونکو کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
څومره تقریبا د پنځه اویا پامینو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مؤسسه ته معرفي کوو، هغه دې سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوي دي او زخمیان او شهیدان سوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړي چې مسې مشترک کړي. نو غوړي دي، وړي دي، ورج برا پلمیټ چاوي دا شان سر جګړې خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کاروزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري ورور کومکونه د روزګان سره وکي د روزګان ولس ډیر خوار دي.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړه د کورې ودان مجر خلک یو بیا په مجر کې مایبین لرو د مایبینو سره دغه مرسته سوید دا ورج دیو وړی دیو وړی دا لولو بیا نو دا سن چای او براو د شانم پکې کی دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه مالیږي چې موږ ډیر ارتلرو موږ ولس ته بیا خاصه وچکلیم زپلې د بلی خاصه جنگو کورونه بمباسوی دی او بیا مایبین لو خلک مو په جنگو کې خوشسوی دی وښسوی دی شې دان سوی دی موږ د ټول مو سات صدا فایسیز مرسته داسې کومکونه وکړو
لادی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم لا نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي دغه اداره وای په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادي اداري مشر عبدالقهار دوست آزادی راډیو ته داسې ویل
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید افغان په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په دروزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي و ځکه دلته لسره څه د پاسه لسره کورنۍ بې ځای سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري و
د بې ځای سو او جګړه ځپلو بل غښتنه به له دولت څخه دا دي چې ورته سیمه دي پامن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا فدا سیال کې د چ پورزګان ولایت کې لتیر شاوخه څخه کم درو کلن رئیسی د جګړې ډګر ته دي او دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ لخپل سیمه بې ځای کیږي او په خبره چې عاجل مرستار چالري
ازادي رادیو لوونه ترو
او اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي ستار ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سر مقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده دا درې امریکایي پوځیان د تیریونې د سه شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسیدو ته یو میاشت پاتې ده په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمیر دیارلس تنو ته ورسید خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2401 تنو ته رسیږي ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي په ځواب کې ورسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي ورسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې ورسپانې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا په منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې رسپانه وایي بریج جنرال فرانک مکنزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري ګارډین او څونورو رسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده او ویل دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون به په 15 مهمو او عایداتي وزارتونو کې ل سی بی آر پروګرام پوری اړوند بنسټونه د تغییر په نامه نوې پروګرام ته واړوي د دغه کمیسون وایند د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته ویل د سی بی آر پروګرام به د رواني میلادي میاشتې تر پای مخکې او دغه پروګرام پاتې بنسټونه به د دولت له بودیجې تمویل شي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د روان میلادي میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام له پای ته رسیدو سره به دغه پروګرام پورې اړوند بستونه په 15 مهمو وزارتونو کې د تغییر په نامه د یو نوي پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
اما بر از اینکه ظرفیت هایی که فعلا توسط پروگرام
دیوایی د دې لپاره کوم ظرفیتونه چې د دغه پروگرام لاره په حکومت کې جذب شوی د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسیون له نړیوال بانک سره خبري کړی او یوازې د 15 مهم وزارتونو لپاره یو نوی پروگرام پیل کړی چې د دغه وزارتونو اساسي او حیاتی بستونه تمویل کړي. د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې په پام کې ول مخې تر 2012 میلادي کال پورې سباند 1500 کسان د حکومت د اساسي برخو د پرمخ بیولو لپاره د ملکی خدمتونو په بیلابیلو سکتورونو کې په لوړو تنخواګانو جذب شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي چې دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې لماتې سره مخ شو او حکومت وتوانید چې یوازې 160 کسان دغه پروګرام ته جذب کړي. د دغه کمیسیون د ویاند په خبره نړیوال بانک چې د دغه پروګرام بشپړولو ته ژمن و په 2014 میلادي کال کې د سی بی آر د پروګرام 15% بودیجه مسترد کړه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په پای کې دغه کمیسیون د یاد پروګرام په شته پیسو په 2018 میلادي کال کې وتوانید چې د 1500 کسانو جذبول بشپړ کړي. اوس چې د دغه پروګرام پای ته رسیدو ته کابو یوه میاشت پاتې ده او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون چمتو شوی چې د 15 مهمو وزارتونو بستونه تمویل کړي، نو د پاتې بستونو برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د دغه کمیسیون ویاند وایي پاتې بستونه به د اړوندو دولتي ادارو د بودیجې له لارې تمویل شي، یعنې د سی بی آر له ختمېدو سره به څوک وزګار پاتې نه شي. بلخوا د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پر پروګرام انتقادونه هم کیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړي عبدالله قرلق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام لپاره نیت او اراده سم و، خو ټول پروګرام د سی بی آر په واک کې نه و چې پر شفافیت باوري شو، ځکه اړوند ادارې او کمیسیون په کې ښکیل و او په ځینو مواردو کې حق حقدار ته نه رسېده. د ښاغلي قرلق په خبره د تغییر په نامه نوی پروګرام چې د سی بی آر د پروګرام پر ځای په 15 وزارتونو کې پلی کیږي د شفافیت لپاره باید جدي پام وشي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پرنیک پریانکا چوپړه او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر و او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی و. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی و چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوې ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلی، زموږ د واده تر ټولو ښکلی تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای سوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د ننني واده مراسم به چې د هندوانو له دود سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید بون پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبری اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. امید بون پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلانای قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یې هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 6 هکتاره باغ دی چې ډیر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډیره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالیو معروف کمپنۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامع اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلی ډیری مشهور فلمی جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پدوکونې د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړی وو. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, it's so beautiful.